د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې ز ملالۍ بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. نن دوشنبه د 1409 هجری شمسی کال د سور اومه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل د اومه نیټې سره برابر ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت درې ولسوالۍ اوس مهال د سقوط په حال کې دي او که دغې ستونزې ته پام ونه سي ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ وڅارو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات روان دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د نیپال د زلزلې د مړیو شمېر 3200 ته پورته سوی دی. په پاکستان کې هم بارانونو او تیزو بادونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لومړی کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د شې حکومت ولی په برخه کې د ولسمه شرف او قلاده استازي احمد ضیا مسعود د وسلوال مخالفینو له یوه توغندیز برید څخه روغ وتلی دی. د کندوز سیمیز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي د دې ولسوالۍ سقوط احتمال سته. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 9 کیلو کسانو دوسیې لوی اړوندي محکمې ته استولې دي. د خبرونو تفصیل. د اصلاحاتو او شو حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د وسلوال مخالفینو له یوه توغندیز بریده روغ وتلی دی. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې سوې ده. په بدخشان کې د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر حیدری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره تللی و چې د توغندۍ حمله پرې وسوه. جنرال حیدر وایي چې په دې حمله کې نور چاته هزیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوال مخالفینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بدخشان په دې وروستیو کې د نامنوی شاهدو او تېر اونۍ ولسمشر اشرف غني هم د دې ولایت د وضعیت د لیدو لپاره دغه ولایت ته تللی و. د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط او د مخالفینو لاسته به ورسي. د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امان الدین قریشی ازادي راډیو ته چې جګړه د تیر دوه ورځې را په دی خو د ولسوالۍ په لور پروتو سیمو کې روانه و چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته را ورسېده. نوموړي په دغه نشته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات په اړه نه خبرې وشوه ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پوله پرته ده. ولسمشر اشرف غني به نن ماښام په یوه رسمي سفر هند ته روان سي. ټاکل سوی وه چې دغه سفر ماپښین مهال وسي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماښام ته وځنډېده. د جمهور ریاست ویاند وایي چې ښاغلی غني به په دې دوه ورځني سفر کې د هند له چارواکو سره په بېلابېلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 9 کیلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دې دوسیو په اړه به په نظامي او ملکي محکمو کې تصمیم ونیول سي. فرخونده له نن څخه 4 ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاهي د شمشیره سیمه کې د یو شمېر کسان لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سوه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په نیپال کې د ورستې زلزلې د مړو شمېر 3200 ته اوخته دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبه د ورځې په دې زلزله کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان دي. په نیپال کې شپه ګڼو خلکو په خلاصه فضا کې تیره کړې ده او د زیاتو کسانو کورونه هم له منځه تللي دي. چارواکو ویلي چې د ټپیانو شمېر د روغتونونو تر ګنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نه لري. په همدې حال کې ملګري ملتونو د هغو توپانونو په اړه اندېښنه ښیي چې ښایي بې سرپناه خلکو ته زیان واړوي. د شنبه د ورځې دغې زلزلې د نیپال د پلازمېنې کټمنډو یو لرغونې سیمه هم ویجاړه کړه او دومره زورور وه چې د هند، بنګلادیش، تبت او پاکستان ځینې سیمې هم ولړزولې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 45 لوړ شوی دی. د خبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ژوبل شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوا ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. دا مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې عاجل حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره ځپل شویو سیمو ته سرتیري استولي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پوروشینکو د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه، د بلاروس د پایتخت مینسک د اوربند موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دغې موافقې له مخې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو رپورټونه وایي چې دغلته لا هم د اوکراینی ځواکونو او بلتونپالو ترمنځ نښتې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکراین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسئلو هم خبرې ترسره شي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د 15مې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.1% کې رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسیون مرسیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه 95% کې وه. د وایي د هغو معلوماتو له مخې چې په استانه او الماتا کې د انتخاباتو له سیمهییزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1 کسانو په سلو کې خلکو ګډون کړی دی. 74 نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا په قزاقستان کې په واک کې دی. د اسرائیل پوځ ویلي له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي دي چې بمونه ورسره وو. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې کنه، د اسرائیل پوځ او امنیتي سرچینو په دې اړه لاسنې دي ویلي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټی وی رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي. او روسي چارواکي وایي یو ایراني سرتیری ارمنستان ته اوښتی دی او وایي چې د ایران په پوست کې ورسره مذهبي تبعیض کیږي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي دا سرتیری چې په 1992 کال کې زیږیدلی او د اپریل په 15 نیټه هغه مهال چې له ایران څخه په غیر قانوني توګه ارمنستان ته اوښته، د سرحدي ساتونکو لخوا ونیول شو. دغه ایراني سرتیری چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د ایران مسلمان سرتیری ورسره مذهبي تبعیض کوي. له ایران سره د ارمنستان پوله د روسیې د شاوخوا 4,500 پولیساتو ځواکونو لخوا څارل کیږي. روسي چارواکو دا سرتیری ارمینیایي څېړونکو ته سپارلی دی. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 10 آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10 آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 12 آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 12 آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 2 آسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 1 آسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 1 آسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 13 آسمان وریځ.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کندوز ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دا خبرې د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکو ازادي راډیو ته کړې دي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د سولې په بهر کې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د هندوستان لپاره څومره د درک وړ دي، په دې اړه له هندي ژورنالیست انند سهای سره مرکه لرو. او وابرو چې په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنګیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لکه زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وهلي چې کورونه یې خراب شوي او انسانان یې په شهادت ورسېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایه کې د یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیز پروګرام اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دوی وایي کچیر مرکزی حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ډیر ژر به سقوط وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
د کندز دی ولایتي شورا چارواکي وایي د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د کندز ولایت د ولایتي شورا چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مرکزی حکومت دې ولایت ته توجه ونه کړي، ډېر ژر به د کندز مرکز هم سقوط وکړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي وویل چې د مرکزی حکومت همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندز له سقوط سره مخامخ دی.
بله، فعلا ولسوالی امام صاحب هم با ما تماس بود که در دروازه ولسوالی حضرت امام صاحب هست. ولسوالی چهاردره، ولسوالی دشترچی.
دی امام صاحب ولسوالی د ښار یوې برخې ته وسلوال مخالفین را رسیدلی دي. همدارنګه د چهاردرې ولسوالی او د دشترچی ولسوالی هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. په ټوله کې د کندز ولایت 15% خاوره د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په ګلتېپه سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو 28 تنه سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوي دي.
قماندان محلی اونجا با ما در تماس بودن، دو شب دو روز در محاصره مخالفین قرار داشتن، نتانستن.
دی سیمه ایزو پولیسو قماندان دو شپه او دو ورځ دی محاصره په حال که و چی په پایله که قماندان په خپل ژوندۍ راوتی دی، خواتویش سیمه ایز پولیس دی وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوی دی چی تر وسه پوری برخلیک معلوم ندهی.
لادرک و بیسر نوش است.
نوموړي زیاته کړه چې څو ځلې د سیمه ایزو پولیسو د محاصرې په اړه د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ته خبر ورکړی، اما د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله سیمه ایز پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي ونیول شول. خو د کندز امنیتي چارواکي دا خبره ردوي چې ګواکې امنیتي ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي وي. په همدې حال کې د دې ولایت د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ د ښار یوې برخې ته را داخل شوي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خوله په خوله سخته جګړه روانه ده. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي دي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دې ولایت په ګلتېپه او یو شمېر نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د یادونې ده چې د څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او دو ورځې کېږي چې د ګلتېپه سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کندز ولایت کې ولې امنیتي وضعیت پر خرابېدو دی؟ دا پوښتنه مو د کندز د والي عمر صافي څخه وکړه.
لکه څنګه چې معلومه ده، تاسو ته د دښمن استراتیژي کې هم په جنګي استراتیژي او هم په سیاسي استراتیژي کې تغییر راغلی دی. هغې جنګي استراتیژي د جنوب نه تقریبا شمال ناوختې ده او همدارنګه سیاسي استراتیژي د طالب نه تقریبا داعش خواته رجوع ده. په دې اساس دوی غواړي چې دغه تحرکات دلته پیل کړي، او هدف یې همدا و چې که دوی وکولی شي کندوز په بشپړه توګه تصفیه کړي. الحمدلله زمونږ بېدار ځواکونو وکولی شو چې د دښمن پنځه نقطو کې چې دوی عملیات په ډېره غټه پیمانه شروع کړي وو ټول عملیات دفع کړي او د شدید مقاومت سره مخامخ شي، چې په دې لړ کې دوی تقریبا اضافتاً د پروني او نننۍ اعمارو سره تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې دوی مړي او زخمیان لري.
د کندوز والي عمر صافي و چې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت په اړه یې معلومات راکول. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې جګړه روانه وه، د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومته یې وغوښتل چې د حالت د ښه کېدو لپاره په جدي توګه لاس په کار سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ناامنۍ د نه منلو وړ وبللې او خبرداری ورکړ که ولایتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره سي او حالت همداسې دوام وکړي، حکومت به سقوط وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیتیو په خاطر د پښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته ورسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو یو ځل بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. یو شمېر وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او یو لامل یې د سرپرستوالیانو د کار دوام یاد کړ. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي شکرې پایکان وویل چې یو شمېر افغان پوځیان محاصره دي او که په وخت ورسره مرسته ونه شي وبه وژل شي. اغلی پایکان وویل چې ځینو سرتیرو ورسره په ټلیفون غږېدلي او دا ستونزې یې ورته یادې کړې دي. دوی درنو وکیل صاحبانو یو شمېر افغان پوځیان هم اردو او هم پولیس په جنگ کې محاصره پاتې دي. سرتیری ژاړي او وایي چې د غنمو په منځ کې محاصره یو. څلور خوا یې مو مخالفینو نیولي دي. څوک نشته چې دا سرتیری وژغوري. سرتیری وایي چې د څو ملګرو مړي په پټیو کې پراته دي، ځینې هم ټپیان شوي دي. د هغو سرتیرو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي چې په غنمو کې ځانونه پټ کړي دي. اخو په ولسي جرګه کې د پروان د خلکو استازي حاجي الماس زاهد بیا وویل د دې امکان شته چې د سرتیرو په نوم ورته غږونه او ټلیفوني اړیکې د دښمنانو لخوا تنظیم شوي وي او افغان پوځیانو د روحیې د کمزوري کولو په هدف به دا کار شوی وي.
متوجه باشیم که میشه که همو صدای دشمن باشه ثبت کرده
باشه. دیوی تدیه متوجه باید وسو چه دستی غگونه که دیشی ده دخمانان لخواه ثبت شیوی دیل پاره چه زمونگ ده سردی رو مورال کمزوری وخی که دیشی ده دخمانان رو کمچلوی مونگ باید پخی بخبری سرگام پورته کرو. خغلی زاهد په داسې حال کې د مخالفینو لخوا د غږونو د ثبت او لیږلو احتمال وړاندې کوي چې ځینې افغان کارپوهان هم د استخباراتي او کشفي څانګو په کمزورتیا ټینګار کوي او وایي چې دښمن له هرې ممکنه لارې د افغان پوځیانو د کمزوري ښودلو هڅه کوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق بیا د ملي وحدت د حکومت مشران د دفاع د وزیر او د والیانو په معرفي کې په بې پامۍ تورن کړل او ویې ویل چې حکومت مکلف دی د خپلو اتباعو امنیت ونیسي.
وحشت همیشه شمال را فرا گرفته. فاریاب بیشتر از
وحشت ټول شمال نیواله ده. فاریاب تر ټول ولایتونو نه امن ده. په ښار کې ځینې خزینه خونځي تړلې دي. د المار ولسوالۍ نیم بازار طالبانو نیواله ده. آیا دا سقوط نه ده که څنګه؟ که انتظار وبسو چې د دې ولسوالۍ ټول بازار طالبانو نیسي،
انتظار بکشیم که همه بازار را طالبان به هم بگیرن.
افغانستان د ولسي جرګې غړیو په داسې حال کې د ناامنیو په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په شمال او شمال ختیځ سیمو کې ناامنۍ زیاتې کړي او د افغان پوځیانو پر ضد جنګېږي. په شمال ختیځو سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو یوه بېلګه کندوز ولایت دی. د کندوز ښار د ګلتېپې په سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې بالاخره یې د ښار په لس کیلومترۍ کې دا پرته سیمه وسلوالو مخالفینو ونیوله. که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوي دي او عملا مخالفین د افغان پوځیانو پر ضد جنګېږي، خو د افغان حکومت ویاندویان د افغان پوځیانو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او وایي چې د امنیت د ګډوډولو په هدف د وسلوالو مخالفینو هڅې به ناکامه وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا په وروستیو ناامنیو د اندېښنې تر ښودلو او بحثونو وروسته د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د جرګې ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره ورشي.
از دې روز به اعتراف در ارتباط به امنیت افغانستان خاصتاً کندوز
بدخشان لتیر ورځ رئیس مو د افغانستان د امنیت په خاصه توګه د کندوز او بدخشان د وضعیت په اړه شخصا په خپل مال اجرایی رئیس عبدالله د دفاع وزارت سرپرست نورو امنیتي او سیمایزو چارواکو سره تر شل ځله خبري وکړلې. شنبه ورځ د امنیتي چارواکي په دې اړه د پښتنو د ځوابولو لپاره راشي. د افغانستان ملي شورا همدارس د افغانستان نړیوال متحدین په خاصه توګه امریکا ملامت کړ چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په کنټرول او په دې برخه کې سمه همکاري نه کوي او له حکومت وغوښتل چې له نړیوالو متحدینو سره د لاسلیک شویو تړونونو پوښتنه دې وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خرابېدو راپورونه راځي، د افغانستان په جنوب کې د پوځ چارواکي وایي په زابل ولایت کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش برمته سویو مسافرو راخوش کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له دوو مسافر وړونکو موټرو څخه وتښتول سول. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشري خپله په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لیرې کول، د کابل کندهار د لویې لارې امنیت او د یو دېرش تر سوو څو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 متل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال د دغه عملیاتو تمرکز پر شاجوی، میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو مهاله د مځکې او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې همزمان عملیات شروع کړي دي. په میزان کې تر اوسه یو د شکر د دشمن باندې هغه تعدید چې دی کوه موږ یو سرک جوړو هغه ته میسان ولسوالۍ
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لوی لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي. په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې پیل شوي عملیات باید د هلمند د سنګین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ دا غوښتنه اوسي عملیات وکړي. عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې ولې چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده. خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. له دې مخکې ویل سوی و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله دا سفر د څو ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره اووه میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري، او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
جمهور لوی سفر دی و هندوستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بازي د شو کومزوري په اړه باندې بحثونه لري. اوس په هغه سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کړی.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویاند بیا وایي چې تر ډېره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکینی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خو د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د ښاغلي غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمهیزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که څه هم ظاهرا نوی ډیلی ویلي چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته د یو درې ورځني سفر په مخه ځي. ولسمشر غنی هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په مقصد له پاکستان سره چې د هند تاریخي سیال دی د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې کابل له اسلام آباد سره د نږدې کېدو لپاره باید له نوې ډیلی څخه ځان لرې کړي. خو نامتو هندي ژورنالیست انند سهای وایي چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی هڅې د درک وړ دي. سهای چې له احمد تکل سره په مرکه کې خبرې کولې وویل هند د افغانستان دوست دی او ویبه د مرکې لنډیز ته غوږ نیسو.
انند سهای په نوې ډیلی کې د خبریدونکې ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر او قلم لیکونکی دی چې په افغانستان کې هم ډیره موده ژورنالیستیک کار کړی. ښاغلی سهای د افغانستان د حالاتو او د افغانستان او هند د اړیکو په اړه ډیرې څیړنې کړې او خپرې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې له اسلام آباد سره اړیکې نږدې کړې، د کابل او نوې ډیلی په اړیکو کې واټن هغه مسله ده چې له ښاغلي سهای څخه مې هند ته د ولسمشر غنی د سفر په ورځ وپوښتل. دا هندای ژورنالیست او کارپو وایي چې د افغانستان او هند اړیکې د سیاسي اړخ په پرتله له کلتوري او تاریخي پلوه د پام وړ دي، خو نوموړی زیاتوي چې حتی له سیاسي اړخه هم د دې دوو ګاونډیو اړیکې خورا پیاوړي دي. انند سهای وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد له اسلام آباد سره د کابل د اړیکو نوی حالت د نوې ډیلی لپاره د درک وړ دی. د هند حکومت به داسې کوم کار ونه کړي چې له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. هر خپلواک حکومت صلاحیت لري چې پراخو اهدافو ته د رسیدو لپاره نوي تکتیکونه عملي کړي، او په افغانستان کې دا هدف سوله ده چې ثبات او سوکالي به ورپسې وي. نو باید اجازه ورکړل شي چې هڅه وکړي او باید هڅه وکړي. دا نظریه غیر منطقي نه ده او هیله لرم چې پاکستان به ځواب ورته ووایي. زه نه پوهیږم چې د پاکستان د پوځ هغه برخه چې په افغانستان کې د وسلوالو د تشدد ملاتړ کوي تر کوم حده بدلون ته تیار ده، خو آیا په ځان ازموینه کې کوم ضرر شته؟ ښاغلی سهای د افغانستان له لوري هم ډاډه دی چې له هند سره خپل تاریخي اړیکې به زیانمن نه کړي. نوموړی وایي چې هند د افغانستان لپاره لا هم مهم دی او وی به
د
افغانستان او هند اړیکو تر ټولو مهم اړخ په دواړو خواوو کې عام خلک دي. دوی د هغه دریز په اړه چې دواړه هیوادونه یې لري له یو بل سره د تماس ستر احساس او یو دوه اړخیز تفاهم لري. که خپل نظر درته ووایم، زه تصور هم نشم کولای چې ډاکټر اشرف غنی به په سیاسي برخه کې یو ناڅاپي ستر بدلون راولي، ځکه د افغانستان لپاره مهمه ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره سوله ییز ژوند ولري. او په ټولو کې یو پاکستان هم دی، یو ایران دی، یو چین دی. دا له هند سره په څنګ کې د افغانستان مهم ګاونډیان دي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره نن او سبا به په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیک خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
په خوست کې د سولې په نوم د نومول سوي ولسوالۍ چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیايي پروژو د تطبیق لالارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته سوي او د پخوا په پرتله پر سیمه ییز حکومتوالۍ د خلکو باور ډیر سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست د ولسوالۍ د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی چې سیمې د سولې د ولسوالیو په نوم نومول شوي دي. د یادو ولسوالیو ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د دریو ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی، بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیل اماندوزی ولسوال محمد یونس زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې تر هغه وروسته چې د سولې په نوم ونومول شوه یو شمېر ګټورې پروژې چې د خلکو پر ژوند مثبت اغېز کړی پلي شوې دي.
اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ د خوست په ولایت کې د سولې په نوم نومول شوې ولسوالۍ ده. موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستی دی، خو پروژې د درې لکو ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ کې په دویم قدم کې د ثبات برنامه په هغه ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ په هغه کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي او په دې توګه پر سیمه ایز حکومت والی ولسی باور ډیر شوی دی.
په دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډیره د هیواد سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسی خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي، نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د خپرونې نیمای برخې ته رسېدلی یو. په دې برخه کې د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغه مخکې له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي. د اصلاحاتو ښې حکومتدوارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود د وسلوالو مخالفانو له یو راکټي برید روغ وتلی دی. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې شوې ده. لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 940 ښکېلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولي دي. ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 3,200 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 45 ته رسېدلی دی. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د وضعیت په باب خبرې ترسره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پړانکول سره پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې ډېر ژر به په هیواد کې د اولمپیکي وزنونو سیالۍ ترسره شي. د دې فدراسیون مسؤل غلام رباني ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف د اولمپیکي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د ښاغلي رباني په خبره نن د روزونکو او ولایتي استازو په ګډون د دې سیالیو ترسره کېدو تصمیم ونیول شو. د اولمپیک د سهمې دا سیالي په فلیپین کې ترسره کېږي او افغانستان له همدې لارې کولی شي چې د برازیل د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ د پراختیایي ټیم لپاره روزنیز تمرینونه په ننګرهار ښار کې پیل کړي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز تمرینونه نن پیل او تر 12 ورځې پورې به دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ پراختیایي ټیم د افغانستان له ملي ټیم سره درې ورځې لوبې کوي. ملي لوبډله به له دې وروسته د لوبو لپاره سکاټلند ته لاړ شي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دوستۍ تر عنوان لاندې به د هندبال سیالۍ د سور په 15 پیل شي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د تاجکستان د هندبال ټیم له اتو ولایتونو څخه د جوړ ټیم او د کابل له هندبال ټیم سره لوبه ترسره کړي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دوستي جام ګټونکو ته ستاینلیکونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامه په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنۍ جایداد وویشي، او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خوشینۍ کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې وارخطا ده.
ولی جانا، زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډېرو کسانو سره راغلی. سوټي او بیلونه یې راخیستي دي.
سره خم سړي سره بیا سودا کړي. اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ څو بجې رکېږي.
نثار احمده، دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړئ، موږ مجبوروئ چې په زوره دې له کوره راوباسو.
اے نثاره، د پیسو اخیستو ته ښه تیار وې او د ځمکو په لاستادو خوله پټوې.
راته لرې شه،
پخپله
سر سودا وې کوي، اوس یې ځواب هم وایې.
ولی جانا صبر وکړه، بیا لاسوانه چوي، زه خبرې کوم. شاغا تا ولې داسې کار وکړه؟ ما او تا خو یو بل سره جوړېدو.
نه سارا، تا مجبور کړم چې دا کار وکړم. تا ته زما زور نه معلومه؟
دې کسانو ته دې وایي چې د دروازې له مخې نه خوشي. کنه نو
څه دې مکړه څنګه چې اوس؟ ولی جانا لږ صبر وکړه. ګوره شاغا، زه خو پښیمانه نه یم، خو ته لږ صبر راته وکړه، زه به د مځکې اسناد هم درکړم.
تاسې ما نشئ غولولی، او دا ورور دې چې هسې ځان زمری زمری کوي، له ده سره زما هېڅ کار نشته. او که یې دا ځل ځان پورته پورته کړو، بیا به زما کسان ورسره پوه شي.
وایم خوله دې سمه خوځوه.
ولی جانا صبر وکړه. ولی جانا
غلی، تاسو زور نه دی لیدلی، بس ته یوازې غږ وکړه شاغه.
کېنه، زه خپل حق غواړم، او د حق غوښتونکي له هېچا نه ډارېږم. قانون به زما حق راکوي، قانون.
ولی جانا ته غلی شه. شاغه، د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و؟ دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله، بس لږ وخت راکوي.
تاسو دا ستونزه سره حلوله، اوس به دا جنجالونه نو.
نه 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 کېږي، ډېر وخت مې درکړه، خو ته پوه نه شوې.
شاغه، زه تا ته مخ نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې.
څو ورځې نور وخت غواړې؟ ها،
بس دوه ورځې وخت راکړې، دوه ورځې.
نه
شاغه، ګوره دا خبره به زه ته حل کړو، دوه ورځې دومره وخت نه دی.
زه سمه ده، خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي. بس
سمه ده، سمه ده شاغه، دا کار به وکړم.
منیره درځئ.
ولی جانا درځه کور ته.
خوشو سړک مو خوډار که
سړی خوډارېده، خو که په دې کار مو دولت خبر شي، ګوره خیر به مو نه وي.
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې وي؟
ناروغه یم پلوشې.
او رښتیا، څو ورځې کېده چې ګودر ته هم نه راتلې، ډېر ناروغه وې؟
اوس ښه یم، ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم.
ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وي چې نورو اوبو ته لاړه نه شي.
نه دا خبره نه وه، خو ناروغه وم.
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله؟
هو ومې لیده.
لاسونه کې دې شیمه نشته، راکه چې منګی دې زه درته ډکوم.
نه خیر اوسې پلوشې، زه یې پخپله ډکوم.
ولې زما وریره نه ټکه شوې چې په لاسونو کې شیمه نشته؟
سلام زرمینې ترورې.
وعلیکم سلام جونو، څنګه یاستئ؟
ژوندۍ اوسې ترورې؟
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ، ولې داسې چپ او ارامه یې؟ ښه شوې نه؟
اوس لږ ښه شوې یم. اما جانې کور کې مو څه خبرې دي؟
جار دې شم ګلالۍ وریرې، پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې. شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و.
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې، د اسلام سره به دې نصیب نه و.
زرمینې ترورې، ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي، او خوښې د واده خبره خوا دېخوا کوي.
ښه دا کله ګلالۍ؟
هغه ورځې چې راغلې وه.
ښه ویل چې سره واده کوي؟
نه پوهېږم، مور ته مې ویل چې واده راکړه. اما جانې زه څه وکړم، ډېره خپه یم.
په ترور ګرانې، همدا به دې په نصیب کې و، خپګان مه کوه، نسیم ښه هلک دی.
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه؟
نوره نه یم خبره پلوشې.
ډېرې خبرې مو وکړې، راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو.
درځئ.
ملک صاحب نوابه، دا کینو در واخله، دومره بخیم نوی، ځکه چې نور موسم هم ختم دی.
ژوندی اوسې ولی جانا، ښې کینو دی، دا د یوه مې تسپینه کړې ده.
یعنی ولی جانا ته اوس هم نه غواړې چې ځمکه مو خرڅه شي؟
ملک صاحب، زه باید د شاغا سره معامله سپینه کړم، بله چاره نه لرم.
ملک صاحب، زه نه غواړم چې ځمکه خرڅه کړم، نور بس.
نثار احمده، تا خو په رښتیا هم چې ښه کار نه دی کړی، پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې، بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې.
ورونو، یوه بله لار هم شته.
مولوي صاحب، کومه لار؟ تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو.
په مشورې کې خیر وي، زه وایم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ،
د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب، دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لاره هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده. موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه د بدموشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره موږ شپږ تنه کیږو. زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم و سره.
ولی یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اسو؟
زړه دې بدموشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهېږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوزوم.
زړه دې بدموشه، زما پلار خپلې وریرې زرلښتې ته حق ورنه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنی نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ، زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفقه سبق ته رانغله؟
زرلښتې خورې، زه نه پوهېږم، خو زوی پسې ډېر خفګان کوي ځکه به نه وي راغلې.
هر څوک چې وي خفه کېږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ او جوړ ورته راولي.
زرلښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه.
هو ګلپرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نوریې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکه کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپلو لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود و دستور کې حق ورکول نشته. اوس د عام اکرم خان کاکا خیر یوسي چې تا ته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوې؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې وروڼه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟ دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګلپرې، او بله خبره دا چې حق اخیستل کېږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو، هغومره مو حق خوړل کېږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده.
زرلښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو، ووایه چې زه اوس زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر یې په څه کې دی؟ همدا چې یوه ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر یې دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خدا.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته رازده کړې. ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
عزتمندو اوریدونکو، آیا ستاسو په سیمو کې ورونه خویندو ته په میراث کې حق ورکوي؟ که په میراث کې د خویندو حق ورکوي په کومو شرایطو یې ورکوي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 96 01 01.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په یوې کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش له مخې کوم مسؤلیتونه لري؟ مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي؟ په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پرلپسې هڅه غواړي. د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پرلپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه دا چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی. رولا غنی وویل ډیری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکړ ولو حق نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو ښه وخت را رسېدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډونه خبر ورکوي. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لرې پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډېر کم دی. د عامې روغتیا مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي. د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ گوتا جسپیگی.
قدرمنو اوریدونکو، په اکثره افغانی کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او دې ته ورته لویه واړه کارونه ترسره کوي، او که نارینه د کور په کارونو کې ونډه اخلي دا نو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همداراز په ځینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنګول، جامې اوتو کول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول، او ان کله کله د ورور د خوب بستره ټولول هم جلی مسولیت وی. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسولیت نه دی له ځینو کارونو څخه اوګه خالی کوي او وایي چې دا د ښځو کار دی. خو که یو کار د انسان له وسه پوره وي نو ولې پخپله نه کوي؟ ولې ځینې خپل مسولیت نه تیښته کوي او په نورو یې وراچوي؟ په ځینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو نجلۍ مکلفه ده چې د درس تر څنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړې وه. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پرې امرونه کول. دا وایي ورور به مې خپل کارونه په خپله هم کولای شول، خو ما ته به ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړې.
زه ورور مې دواړه ښوونځي ته تلو، نو کله چې به زم ښوونځي نه راغلم او ورور به مې هم ښوونځي نه راغی، دواړه به ستړي و. ورور به مې ما ته ویلې سې ته دا کالي جای په جای کړه، یا به یې راته ویلې جرابې مې پرېمینځه، یا به یې راته ویلې سې دا موبایل مې چارج کې ورکړه، یا مثلا کله ناکله به یې راته ویلې سې تقسیم اوقات مې د مکتب جوړ کړه. خو زم ستړی وم، مکتب نهسې راتلم، ورور به بهم راغلی و، هغه به م لږ ستړی و، خو ورور به مې دا ټول کار په ما باندې کوه، خپله به بیخي به کار کې سه هم نه اخېست. نو ما به مې ورور ته ویلې سې ته یې ولې نه کوې هغه کار سې تا لپاره کوی سم، زه خو یې کوم سې بیا کوم کار کې ستړی کېږم، نو بیا حوصله کېږم، بیا هغه نه کوم. نو ورور به مې راته ویلې سې دا تا مسؤلیت ده، ته جلی ته باید دا کار وکړې. ځینې کارونه اوسې ما به ورته کول، لکه کالي اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول. خو هغه کارونه سې د لوسه پوره وو او ډېر ساده کارونه وو، هغه به هم ده په ما باندې کوله.
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي، خپلې لور ته وایي چې ورور دې دی یا هلک دی خبرې منه. خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدی کېږي، دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. اغلې ارزو زیاتوي، کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم، نو مور به مې ویل خیر ده، حوصله وکړه هلک ده، هر څه چې وایي وایي منه.
مور به مې بیا داسې نه کول سې موږ منځ کې سوله وکړي، ورور ته به مې ویلې، ورور ته به مې باید ویلې وای سې نیم کار تکو نیم به د خور کې. نو مور به مې هم ما ته ویلې سې جلې ته کار دا ټول کار تکو سې، ځکه سې ورور دی، یا درنه مشر ده یا هلک ده، کار تکو سې، ته کور جلې مسؤلیت ټوله تا په غاړه ده. نو داسې فکر به نه کوو سې دا مکتب نه راغلی ده، یا دا دونه ډېر کار کې ستړي به یې، بې حوصلې سوي به یې، خبرې ته به یې کتلې سې، ته جلې ته د کور کار به یې ته وکړې. نو بیا مې ما د ورور جنګ سه، اوس یو کال کېږي سې خبرې هم سره نه کوو. نو دا ښه کار نه ده، مخکې له دې سه شخړه رامنځته سي، د دوه نفر مقابل کې جنګ و سي، باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي. او مور و پلار ته هم لازمه ده سې اولادونو منځ کې کار وویشي او د هلکو د جلې منځ کې توپیر ونه کوي.
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وایي د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسؤلیت یې د دې په غاړه و، خو ورونو به یې کوټې دومره ګډې وډې کړې وې چې پاکول یې په دې وو.
او زه به یو وخت خطره درته ووایم چې فامیل چې دی دا لوی دی، او د دې دا د کوټو جارو کول صف کول مسؤلیت زما و، تقریبا دولس کوټې به ولي. نو زما ورونه ځوانان ول مشران و، هر یو په تحصیل به کول، وظیفې ته به تلل. کله به چې زه به په خپله سهار داسې اووه بجې به مکتب ته تلم، نو دا زما مسؤلیت چې باید وخته پاسېږم او دا ټول کوټې پاک کړم، بعد هغه نه زه مکتب ته لاړه شم. دوی به چې د شپې هر یو ځوانانو هر کوټې ته به ننوتې ول، خپل کتابونه به یې ټیټ کړي ول، خپلې جامې به یې ټیټ کړي وي. یعنی یوه کوټه نه وه چې دوی په یوه کوټه ټیټ کړي، هر یو بېلابېله کوټې. کله به چې زه سهار شم باور به دی چې په دې هرې کوټې ټولولو کې کتاب ټولول کې بسمه نفس ووته، او په دې منډه کوم چېرته مکتب لاړ نه وخت نه شو، داسې که د دوی ټولول باید زه وکړم. یوه کوټه به هم نه وه، څو کوټې به تل. مور به مې میندې چې دی لږ مهرباني دی، خو که مهرباني دی لږ د نجونې حق هم تلفوي، به ویل چې خیر دی، یعنې د هلکانو طرفداري کوله، ویل چې ګزاره وکړه، دا یې نه ویلې چې زوی ولې داسې کوي.
لالپوره همداراز د خپلې ملګري کیسه کوي چې ورور یې ورسره ښه رویه نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي.
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ وه چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه، حتی لاس یې هم پرې پورته کوه. دې خپلې خور ما ته قصه کوله، کله چې مې ورور را شي نو په دالیز کې پخه نه ویښي او ما ته هغه کوي چې فلانۍ زرکه ډوډۍ مې راوړه. وایي نو زه هم د دې لپاره چې ممکن دا بیرون تللی وي سړی شوی، په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې، تر لامې لا وایي اشپزخانې ته پخه نه ورسې، د دې لس پاکه نور هم راوځي، هغه هم په زشته لهجه باندې. خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم، په هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم، بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې، کار مې ورته کړی، لس خبرې کوي چې څه دی کول دونه وخت. یعنی زه بیا بیرته تا جرات نه لرم، داسې نه شم ورته ویلی چې خو ماشین خونه یې مخ ولاړم درته رالې وړه تر څو ته طاقت نه کوي. وایي زما د دومره خدمت او د دې دومره احترام، همدغه وایي جواب و چې دې ما ته په مقابل کې راکړه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. په ځینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپله وکړي دا شرم دی او باید خور یا مور یې وکړي. احمد سیام چې د اووم ټولګي زده کوونکی دی وایي، کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور مې کوم، ځکه چې هغه نجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم.
او وړه خور مې دا غم موزه و آقا مکتب نه یوزه رازو او مثلا مکتب نه شازم خپل جراب یا آقا زما کار تول آقا کهی یعنی هم دقیقه کار هم آقا باید خپل او که اما جراب پریمینزی بوتان مثل رنگی او نور راسی نور کارون هم دقیقه کار دی آقا هم دقیقه باید او که یا زفا دی کار شاروی آقا هم دقیقه کار دو منگا باند کار نکو آقا کور کار نکوی آقا جلی ازاله که ما
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکان یې په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار یې د مسؤلیت پذیرۍ اخلاق نه دي ورښودلي چې په دې کار سره هلک بې مسؤلیته مخته کیږي.
موږ په کورنیو کې د مسؤلیت پذیري په نامه یو شی لرو. دا هغه څه دي چې معمولا باید په کورنیو کې په نظم او ډسپلین هغو ته پام وسي. یعنی هغه کورنۍ چې هلکان یې متاسفانه په خپلو لورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي، په هغو کورنیو کې څو مسئلې دي. دوی په خپلو کورنیو کې خپلو اولادو ته د مسؤلیت پذیرۍ دا نه دي ورښودلی او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوې، د دې جوګه سوې چې نن سبا ډېری ځوانان راجیګ سي او په خپلو خویندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکړې، ته باید دا مسؤلیت ادا کړې، دغه کار ښیي او په خوشنۍ سره ووایم چې دا ډېر بد عواقب لري. یو خو دی یو ډول بې مسؤلیته بر راځي، په دویم قدم کې دی کار نسي زده کوی، یعنی که دی بوټ رنګ نه کړي دی بوټ نسي رنګولی. یو خو به دغه هلکان کار زده نه کړي، بل به مسؤلیت پذیره بنی او بل به دوی یو ډول په راتلونکي کې غواړي چې خپل هر کار خپل هره دنده نورو خلکو په غاړه ورواچوي.
ښاغلی عظیمی وایي که نجلۍ په دې کار سره له درس نه ووځي نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي.
مسله دا ده چې دا د نجلۍ لپاره څو ضرر لري. په اول قدم کې خدای نجلۍ پر نفس د اعتماد له نظره ډېر بېچورته کېږي، عزت نفس له پوښتنې لاندې راځي. درس او سبق چې هغه کومې کورنۍ دندې یا کوم مسؤلیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې دا خپله باید ادا کړي هغه تر پاتې کېږي، یعنی له خپله درسه پاتې کېږي چې د ورور بوټونه رنګ کړي، له خپله درسه پاتې کېږي چې د ورور کالي پرېمینځي، له خپله درسه پاتې کېږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کړي، له درسه پاتې کېږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسېږي، خواشیني ورته پیدا کېږي، سټرس ورته پیدا کېږي، د مور و پلار په اړه د اعتماد له لاسه ورکول کېږي، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې زه نجلۍ یم. یو ډول دغه خپل هویت یا دغه خپل نجلۍتوب یا ښځتوب هم یو ډول له سوال لاندې ورته راځي، یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او عقده ورته پیدا کوي.
خو ځینې کورنۍ بیا دې خبرې ته ډېر پام کوي، د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چا ته خپل مسؤلیت ورپېژني. د کابل ښار اوسیدونکي مریم وایي، ما مې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلی او هر څوک مکلف دی چې خپل کار پخپله وکړي.
زما ماشومان چې دي زوی د لور مې چې دواړه له مکتبه راشي، داسې نه ده چې زوی مې لور ته وایي چې ته ما ته جیکسه ډوډۍ راته تیاره کړه، یا راته جرابې مې پرېمینځه. تا مې کارونه ویشلي دي چې له مکتبه راغلی هر سړی به خپل کار کوي. که کور کې مې داسې نشته چې زوی مې په لور باندې پټکي وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو، ډوډۍ راته تیاره کړه، هغه خپل کار کوي، دی خپل کار کوي، دواړو ته مې کار ویشلی ده. یعنی د زوی او د لور منځ کې زه کوم هغه نه کوم، زوی ته درجه ورکوم چې والاته هلک یې، هلک باید لږ کار وکړي، جلۍ ډېر وکړه، ډېر بد کار ده.
د کابل پوهنتون محصل روح‌الا هم وایي، دی خپل کار په خپله کوي او که کوم کار یې خور ورته کوي نو جبري نه پرې کوي.
د خپل کار په کولو کې مې تروسه فکر نه کوم چې ما هغه ته شی ویلي وي چې هله ته پاسېږه دا کار راته وکړه، او یا هم کوم جبري کار ما پې کړی وي چې مخکې له مخکې ورته ویلي چې دا کار کوم. دلته زما ته جامې تیاره کړې، ځینې وخت خو دا کورنۍ کې دا شته کله چې زما ورته وایم چې ما ته مې جامې راواخله، راته وتی کې راته کېده، ځکه دا طبیعي خبره ده د نجونو د ښځو کارونه چې باید په کور کې وکړي، او نور سې جبري کار پېزه نه کوم چې هغه را نظر داشت پګلا چې ورته هیله ورته کوم، ورته یو خورې کالي راته ورته کوي کې نه ورته کوي، کله وي ورته کوم ان هغه مخ کورنۍ کې ژوند کړی ده، پوهېږي چې دومره خبر ورته وکړي هغه منی در سره په بدل کې کوم عکس العمل درته ښکاره نه کړي چې ګویا زه دا کار نه کوم، یا دا خبره ستا زما په ما باندې بده ولګېده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، په اخلاقي لحاظ خور او ورور یو له بل سره کومک کولای شي، خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبوره کړي.
په اخلاقي نه لحاظ یو له بل سره مرسته کول، یو بل ته نیکه لارښوونه نه کول، په دې کې موږ کوم څه مشکل نه لرو. او په دیني لحاظ دا چې ورور د څومره مکلفیت ولري د خور په وړاندې، او د خور دنده څه ده د ورور په وړاندې، دا داسې خاص کومه زاویته وجود نه لري چې ووایي چې دغه نه کارونه د ورور حق دي په خور باندې. د بېلګې په توګه باندې دا چې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي، د هغه سره په ټولنیز ژوند کې، د کور په ژوند کې مرسته کوي، اخلاقي لحاظ مخکې ول دا نیکه خبر ده په دینی لحاظ د ضرور او وجایب او مکلفیتونو په خور باندې نه دی، دا خاصه یو اخلاقي دنده ده، اما په اجبار سره هیڅ کله ضرور خور په دې باندې نشي مجبورولای چې حتمان باید د دې غل لپاره چوپړو کې وخت خدمت وکي، او همدارز ضرور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه او څرنه وکي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه وروپیژني، دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي، بلکې هر چاته دی د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، په هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.